د مشال دیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه منه هله لرم چې روغ جوړ وستي او وخت د سهارې لس بجې شوي. د خبري غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري فاټا اصلاحات تکړه قبایلی خويندو غونډه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري او همدارز نور یو شمیر موضوعات لرو په رسته نیوي کې ونې خبرونه مشالونه به هم دراورو خو لومړی ورته شاهین بودری تا چې تاسو ته تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړم شهرم به د وخت مهم خبرونه د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي هر هغه څوک چې د فاټا اصلاحاتو په نوم احتجاجونه کوي اصلاحات لانجمن کول غواړي. د پاکستان د بارنو چارو مرستیال وزیر تهمینا جنجوا ویلي دي د افغانستان روغ جوړې لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو ته اړتیا ده. او د روسیې په خار سوچي کې د پخوانی شوروي اتحاد د هیوادونو یو سرمشریزه غونډه شوې ده. د خبرونو تفصیل د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي هر هغه څوک چې د فاټا اصلاحاتو په نوم احتجاجونه کوي اصلاحات لانجمن کول غواړي. پرون قومي اسمبلی ته د وینا پوخ نوموړي زیاته کړه حکومت چې فاټا کې د اصلاحاتو په اړه هر پریکړه کوي ړومبې دی د سیمې د ولس نه پوښتنه وکړي چې هغوی څه غواړي.
این ایف سی ایوارڈ کے تحت 3% کی بات کی ہے جو سالانہ
حکومت پخپل پہ این ایف سی ایوارڈ کی تدری فیصد برخی خبر اکڑی اوائی چی دراتلون کی لسو کال لپارا ہر کال بنوی ارب روپے پفاٹا کے پرمختیائی کارون خرچ گئی چی حکومت پخپل لسو کالون وقت ور کئی نبیا پا خیبر پختونخوا کی دور گڑول لپارا ولی دتندائی نکار اخلی.
د خیبر جنسین د قامی سملی غړي شاجګل افریدی د مولانا فضل الرحمن د وینا په جواب کې مشال لیډو ته ویلي چې حکومت خود اصلاحاتي کمیټې لاري د قبایلی ولس نرای خستې دا وډیر ویلي دي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا ورګه ډکړل شي. یادونه وردا چې د تیر ګل پورز د بلابلو سیاسي ګوندونو مشرانو پارلماني غړیو او د مدني ټولنې فعالانو د اسلام آباد په ډی چوک کې د اصلاحاتو نه عملي کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د تکړه قبایلی خويندو په نوم سازمان په 9 اکتوبر په اسلام آباد کې د احتجاج پر وخت دوی سره د پولیسو د بد چلن غندنه کړې ده او غوښتنه یې کړې چې د کورونو چارو وزارت د پښتنو میرمنو نه معافي وغواړي. پرون پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د تکړه قبایلی خويندو یوې مشرې ناهید افریدی وویل د قبایلی سیمو د حقونو لپاره د احتجاج په وخت د اسلام آباد پولیسو په دې تشدد کړی دی او د دوی سپکاوی یې کړی دی.
دی په مونږ باندې حمله وکړه او دی مونږ د کی راکی مونږ یې گزار کو نو زه په دې سوچ کوم چې اخر ولې مونږ سره دا هر څه ما په خپل لته کې زه تقریر ته مدرولم نو ما دا ویلې چې دا خیر ولې مونږ هم چې کوم دونه بي عزت کو مونږ دې دغه خپل کوم چې یو خدي مونږ نه مافي غواړي دي خپختنو خصونه او قبایل نه دي کو مافي غواړي ځکه چې مونږ بي عزتي یې کړی دا.
د اسلام آباد پولیسو او د کورونو چار وزارت لخوا په دې اړه لسن دی ویل شوی. د پاکستان د بارنو چارو مرستیالی وزیر تهمینا جنجوا د شنګایي په سازمان کې د افغانستان د تماس ډلې ته ویلي چې د افغانستان د روغې جوړې لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو ته اړتیا ده. په دې غونډه کې چې پرون په ماسکو کې وشوه او مشري د روسیې د بارنو چارو مرستیال وزیر ایګور مارګولوب کوله د افغانستان، چین، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او هند بهرنو چارو مرستیال وزیرانو برخه واخسته. د پاکستان د بهرنو چارو مرستیال وزیر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ترهګرو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغې جوړې خبرې ډېرې مهمې دي. تمه ده چې میرمن جنجوا د ګل پورز د افغانستان د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې د عمان په مرکز مسقط کې د پاکستان استازیتوب وکړي. د مسقط په غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي برخه اخلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د روسیې په خار سوچي کې د پخوانی شوروي اتحاد د هیوادونو یو سرمشریزه غونډه شوې ده. پرون د دې غونډې مشري د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین وکړه. د خپلواک هیوادونو د ټولنې او یورو آسیان اقتصادي فورم په نوم د سازمانونو ولسمشر پوټین سیمه کې د خپل اغیز لپاره کاري. په دغه سیمه کې شپږویشت کاله وړاندې د شوروي اتحاد د ماتېدونو وروسته هم د بېلابېلو هیوادونو ګټې د یو بل سره په ټکر کې دي. روان کال دا سرمشریزه په داسې وخت کې وشوه چې د قزاقستان او کرغزستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. د کرغزستان ولسمشر الماس بیک اتم بایوب د اکتوبر په نهمه نیټه په غونډه کې د ګډون پریکړه بیرته واخیسته. هغه په دې فکرمندي وښودله چې د هغه په هیواد کې د انتخاباتو په ورځ د فساداتو لپاره د بهر نه مالي پانګې ورکړل شوې وې. د امریکا د بارنو چار وزیر په ترکیه کې د امریکا د سفارتي غړیو په نیول کېدو خپل ژوره فکرمندي ښودلې ده. د بارنو چار وزارت پرون ویلي د خپل ترکی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې ریکس ټیلرسن د ترکیې په حکومت غږ وکړو چې د هغه تورونو لپاره د ثبوتونه راوړي چې د امریکا په سفارتي عمله یې پوري کړي دي. امریکا د ترکیې لپاره د ویزې ډېر خدمتونه هغه وخت معطل کړي دي کله چې د ترکیې چارواکو په استنبول کې د امریکایي قونسلیټ دوه ترکی غړي د جاسوسۍ په تور ونیول. په رد عمل کې ترکیې په امریکا کې د ویزې خدمتونه ودرولې دي. او د امریکا د استازو د جرګې استخباراتي کمیټې ویلي دي هغوی به د فیسبوک هغه په زرګونو اشتهارونه خپروي چې په مبینه توګه د تیر کال په انتخاباتو کې روسي ایجنټان واخیستي وو. پرون د فیسبوک د یو لوړ پوړي چارواکي شیریل سندبرګ سره د ملاقات نو وروستو د جرګې غړیو مایک کوناوی او ادم شیپ خبریالانو ته ویل هغوی د یوې کمپنۍ په مرسته د دغه اشتهاراتو د عام کولو کار کوي. دی زیاته کړه دا اشتهارات تر هغه وخت نشي خپرېدی کله چې فیسبوک د نومبر په وړومبۍ نیټه په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلت په اړه رسمي بیان ورنکړي. فیسبوک ویلي دي دغه اشتهارات د دوی په نیټورک د انتخاباتو نه څو میاشتې مخکې او وروستو خپاره شوي وو. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ول چې شاهین بنیر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د جمعیت العلماء اسلام او فیډلې مشر وايي څوک چې په فاټا اصلاحاتو احتجاجونه او درنې کوي هغوی دغه اصلاحات متنازع کول غواړي. خو د قبایلي سیمې یو پارلماني غړی بیا وايي
ځکه قبایل همدا چې په تیارو په غلامۍ کې ساتل غواړي چې که قبایل ایجوکیټ شول نو که څنګه مولانا سندیانو نه وایي په پنجاب نه یو سیټ نشي ګټلی نو همدا پوزیشن به زموږ په خیبر پختونخوا په قبایلي علاقه ټینګ شي.
د تکړه قبایلی خواندو سازمان تور پورې کړی چې د فاټا اصلاحاتو لړ کې د احتجاجي لاریون پر مهال له پښتنو میرمنو سره د اسلام آباد پولیسو ناروا چلن کړی او دوی وایي چارواکي دې پر دې بخنه وغواړي.
دی باندې کوم تشدد شو دا خو د ریاست ته خبره واضحه شو چې هر ریاست نه غواړي چې پښتانه د خپل حقوق پوري غواړي.
د پاکستان بارو چارو سکرتر په ماسکو کې ویلي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره باید جدي ګامونه پورته کړل شي. بل خو ته مده چې د اکتوبر په 14 تاریخ د عمان په مسقط کې افغان، چینایي، امریکایي او پاکستانی چارواکي د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي.
دا خبرې مخکې لاړې شي نو بیا به افغانستان او امریکا د پاکستان ته به وایي چې دوی د هغه طالبانو خلاف اقدام وکړي چې د امن خبرو ته نه کښېني.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال راډیو سره اوسئ. مشال راډیو ته وګورئ چې اوسم د خبرونې لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د جمعیت العلماء اسلام او فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن تیر ورځ قومي اسمبلی ته وویل چې هر هغه څوک چې په فاټا اصلاحاتو احتجاجونه او درنې کوي هغوی دغه اصلاحاتو متنازع جوړول غواړي. خو د خبر ایجنسۍ نه منتخب پارلماني استازی شاجوګله پر دې تور پورې کوي چې جمعیت العلماء اسلام او فیډله د خپلو شخصي ګټو لپاره د اصلاحاتو مخالفت کوي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د شروع په ورځ قومي اسمبلۍ غونډې ته مولانا فضل الرحمن وویل چې ګوند یې د فاټا دښمن نه بلکې د قبایلي اولس ته ښه مستقبل سوچ کوي او حکومت دې د فاټا د راتلونکي فیصله د قبایلي اولس په خوښه وکړي. د نوموړي وینا وه چې د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې داسې مثالونه موجود دي چې د خلکو نه پوښتنه کړی شوې چې تاسو څه غواړئ، نو څه ګناه به وشي که حکومت د فاټا خلکو نه هم د ریفرنډم یا یو ټول پوښتنې د لارې تپوس وکړي چې تاسو څه غواړئ. د مولانا فضل الرحمن وینا وه چې جګړه فاټا په خیبر پښتونخوا کې په شامل بدلولو نه ده او نه دي څوک دا وایي چې ګوند یې د انضمام مخالفت کوي، بلکې دوی خدا وایي کفاټا خیبر پښتونخوا کې شاملوي، ځان له صوبې درجه ورکوي او یا که موجوده حیثیت یې د ځینې اصلاحاتو کولو وروستو پر ځای ساتل غواړي، دوی ته په یو هم اعتراض نشته، خو هر څه د فاټا اولس په خوخه وکړی شي.
ایم ایف سی ایوارډ کے تحت 3% کی بات کی ہے جو سالانہ
حکومت پخپل په ایم ایف سی ایوارډ کې د 3% برخه خبره کړي، کوم چې د یو کال 90 ارب روپے جوړیږي او وایي چې راتلون کې لس کال لپاره هر کال به 90 ارب روپے په فاټا کې په پرمختیايي کارونو خرج کړي. چې حکومت پخپل د لس کالونو وخت ورکړي، بیا په خیبر پختونخوا کې د ورګډول لپاره ولې د توندۍ نه کار اخلي؟ په کار د جبه مرحله وار توګه او په مشاورت سره هر څو کې
د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلماني استاذ شاجی ګل افریدی وایي چې حکومت خود فاټا اصلاحاتي کمیټه د لارې د قبایلی اولس نه رائے واخسته او زیاتره ورته وویل چې دوی خیبر پختونخوا صوبې سره شاملې دل غواړي. نو بیا فضل الرحمن د کم قسم ریفرندم خبره کوي؟
آرټیکل 1 کې فاټا د پاکستان علاقې نو د سپیچ کې مسجد کې تیمور او ارن او یورپین حواله ورکړه، هغه د سټېټس خبره ده. موږ سټېټس نه بدلې، موږ صرف نظام بدلېږي. بل چې کومه خبره ده، هغه ځکه قبایل اندازه په تیرو په غلامۍ کې ساتل غواړي چې قبایل ایجوکیټ شول، نو که څنګه مولانا سندیانو نه د پنجاب نه یو سیټ نشي ګټلې، نو همدا پوزیشن به زموږ په خیبر پختونخوا په قبایلي علاقه ټینګ شي. نو دا غواړي چې قبایل اندازه په غلامۍ کې او په تیرو کې وي.
د یادونې ده چې د تیر ګل په ورځ د بیلابیلو قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو خلکو، مشرانو، ځینې منتخب پارلماني استازو او د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړو د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره د اسلام آباد په ډیچوک کې احتجاجي مظاهره کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو واورئ چې د تیر ګل په ورځ د بیلابیلو قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو خلکو، مشرانو، منتخب پارلماني استازو، د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړو او تکړه قبایلي خویندو په نوم سازمان د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاجي مظاهره کړې وه. پرون د تکړه قبایلي خویندو سازمان په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال تور پورې کړ چې په اسلام آباد کې د فاټا اصلاحاتو لړکې د یاد احتجاجي لاریون پر مهال د قبایلي سیمو خبر پختونخوا له میرمنو سره د اسلام آباد پولیسو ناروا چلن کړی وو. دوی دا ګام غندلی ول. مرکزی حکومت یې غوښتي چې د کورنیو چارو وزارت او اسلام آباد پولیس دې په دې چلن له پښتنو بخنه غواړي. اسلام آباد پولیس او مرکزی حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل له پېښوره زموږ خبریال غلام غوسره کوي.
په دغه مهال ناهید افریدی مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د داخله چارو وزارت او د اسلام آباد پولیس دی په دغه ناروا چلند د پښتنو میرمنو څخه بخنه وغواړي.
ګو سیار ګو خبرم کړی چې سیار نه منو سر دغه خبرم کړی دا او پر امن روان یو سلور پنځه خزه مونږ لیټ کوله او دی په مونږ باندې حمله وکړه او دی مونږ د کی راکی مونږ یې گزار کو. نو زه په دې سوچ کوم چې اخر ولې مونږ سره دا هر څه ما په خپل لته کې زه تقریر ته مدرولم نو ما دا ویلې چې دا خیر ولې چې کوم دونه ویزه تکو مونږ دې دا هغه چې یو خدای مونږ نه مافي غواړي دي خپختنو خصونه او قبایل نه دي په مافي غواړي ځکه چې مونږه بیزتی یې کړی دا.
د مومن ایجنسی یوې میرمنې مشال ریډیو ته وویل چې د 9 اکتوبر د لاریون پر مهال پولیسو په اسلام آباد کې ډی چوک ته د وی د ورتګ لار نیولې و.
زمانو مای شاه حسن دی او زه د مومن ایجنسی نظم تعلق دی. بس مونږه 9 تاریخ باندې ریل زمونږه مشران او قبایل وی خو مونږه ټول په پر جوش انداز باندې روان شو چې خو چې مونږ څنګه ورسېدل مونږه دا نه وای چې تشدد صرف ډانګې راوال مونږ په سر هغه سره چې هغه سو ته وی هغه سیفټی شیلډ زو د پاغیب چې به مونږ له دکړه راکړه مونږ به الته ویشت خو چې به مونږ اخیری کنټینر ولالو مونږ په کنټینر لاس کې خود زمونږ په لاسونو خپې کې خود دلیدا تاسو ته به د دې فرق معلومیږي. مونږه نپری خود مونږه ډی چوک ته نپری خود.
مدنی په اړه سنای اجازه وایي پښتنو میرمنو په سیمایز غورزنګونو کې خپل برخه اچولې ده، خو په تاریخ کې د پښتنو میرمنو ونډې ته د پام وړ ځای نه دی ورکړې شوی.
دی باندې کوم تشدد شو دی خو د ریاست خبره واضحه شو چې هر ریاست نه غواړي چې پښتانه د خپل حقوق پوري غواړي. درې میاشتې پورې یو بل یو سیاسي کس صرف د درې سلور بلټ باکس سره کولاولو د پاره لګیا دي کوششونه کوي او درې میاشتې پوره ریډ زون بند کړي دغه ته څوک نه وایي. پښتني خزه چرته هم د خپل حقوقو د غوښتنو نشاته شوی نه دي. هغه همیشه کده با بړې واقعې ده که نور واقعې دي په دې ټولو کې ودرېدلې دي. خپل سړو سره خپل حقوقي غوښتلې دي او یو تاریخ سره دا ظلم کړی دی چې د دې داغي چې کوم تحریکونو کې داغي کردار او د پښتنو خزو هغه ریکارډ شوی نه دی.
د تکړه قبایلی خويندو د شبکې غړو په خبری کانفرنس کې وویل چې هغوی به د خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو د شاملولو او د قبایلی سیمو نه د اف سی آر د ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې جاری ساتي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال لړیو ته وګه سوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان بهرنیو چارو سکرتري افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره په سنجیده کوششونو ټینګار کړی. خارجه سکرتري تهمینه جنجوه دا خبره تېر ورځ د روس په سرخار ماسکو کې د افغانستان په اړه د شنګای همکاریو تنظیم د رابطه ګروپ په یوه غونډه کې کړې. د پاکستان خارجه دفتر په وینا چې د افغانستان په اړه دا غونډه د مرستیال خارجه وزیرانو په کچه وه چې مشري د روس مرستیال خارجه وزیر کوله. نور تفصیله له اسلام آباد زموږ خبریال رابعه کرم خان نه کوي.
د پاکستان خارجه سیکرټری افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره یو وار بیا د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو په اړه په سنجیده کوششونو ټینګار کړی دی. خارجه سیکرټری تهمینه جنجوه دا خبره تېره ورځ روس په سرخار ماسکو کې د افغانستان په اړه د شنګهای همکاریو تنظیم د رابطه ګروپ په یوه غونډه کې کړې ده. د پاکستان خارجه دفتر په وینا چې د افغانستان په اړه دا غونډه د مرستیال خارجه وزیرانو په کچه وه چې مشري د روس مرستیال خارجه وزیر کوله. له پاکستان خارجه دفتره جاري شوې یوې خبر پاڼې تر مخه چې خارجه سیکرټری د غونډه کې افغانستان ته ورپېښ چیلنجونو، د افغانستان مخ په زیاتېدونکو خراب حالاتو او د هغه سیمو په اړه هم خبرې کړې چې کومې د حکومت تر واک لاندې نه دي او هلته د وسله والو ډلو القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار پټنځایونه دي. دوی وویل چې دا وسله والې ډلې او افغانستان کې د منشیاتو پیداوار د ګاونډي هیوادونو لپاره ګواښ دی. خارجه دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې د شنګهای همکاریو تنظیم د رابطه ګروپ غړي هیوادونو د افغانستان په مشرۍ د سولې ملاتړ لپاره په طریقو او ذرایعو د افغان حکومت سره د سولو ترهګری د مخنیوي پر ضد چیلنجونو او سیمه اقتصاد او د رابطو په اړه هم خبرې وکړې. د تنظیم بل غونډه په چین کې کیږي. د نمخکې هم په روس کې د افغانستان سولې او ثبات په اړه د سیمه هیوادونو ترمنځ درې اړخیز او هر اړخیز غونډې شوې دي.
ازون که هم دی موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان د مرو چارو سکرتري تهمینه جنجوه د افغان دولت او همداراز د افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اهمیت او د دې لپاره د جدي کوششونو پر کولو ټینګار پر داسې وخت کړی چې تمه ده د اکتوبر په 14 تاریخ د عمان په مسقط کې افغان، چینایي، امریکایي او پاکستاني چارواکي د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. دا غونډه د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته کېږي. څېړونکي یاد څلور هیوادونه د افغانستان مسلې د حل لپاره مهم بولي، نو ځکه یې خبرې ګټورې ګڼي. آیا په عمان کې کېدونکي خبرې بعد سولې مذاکراتو بیا پیلولو یا بل کوم داسې لوی ګام پورته کولو کې مرسته وکړي او که څنګه؟ د بشیر ګواښ په دې راپور کې وو.
د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د څلور اړخیزو غونډو دا لړۍ له نږدې یو کال راهیسې ځنډېدلې وه. افغان چارواکو دې ناستو کې د امریکا او پاکستان سربیره د چین شتون ځکه مهم بللی چې په وینا یې بیجینګ د اسلام آباد سره ښې اړیکې لري او کولی شي د طالبانو سره د افغانستان د روغې جوړې لپاره پرې فشار واچوي. په پېښور کې د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي پخوا د دې هیوادونو ترمنځ شوو خبرو ډېره نتیجه نه درلوده. د هغه په وینا اوس باید دوی پر دې وغږېږي چې ستونزې څه وي او څنګه حلېدای شي.
د څلور هیوادونو خو مخکې ډېرې غونډې کړې وې، یو کیسه فیصلې هم کړې وې، یو تګلارې هم غوره کړې وه. ما په خیال میں د دې خو به مخکې هغې ته یو نظر وګوري، کتنه به وکړي چې هغې کې څه بدلون پکار دی، حالات بدل شوي دي، طالبانو سره کومو شرایطو باندې روغه جوړه کولی شي. بل ممکن ده چې دا خبرې مخکې لاړې شي، نو بیا به افغانستان او امریکا دا هم غواړي که طالبان انکار کوي نو بیا پاکستان ته به وایي چې دوی د هغه طالبانو خلاف اقدام وکړي چې د امن خبرو ته نه کښېني.
افغان چارواکو په بیا بیا ویلي چې په تیرو وختونو کې د چین او امریکا په شتون کې پاکستان ژمنې کړې وې چې په خپله خاوره میشتو هغو طالبانو پر ضد به کاروایي وکړي چې خبرو ته نه حاضرېږي، خو د دوی په وینا داسې نه دي شوي. اسلام آباد دریز لري چې د افغانستان امنیت ته ژمن دی. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر فیض محمد ځلان وایي ټولې خواوې باید د یو بل سره د سپینو خبرو په کولو سره په افغانستان کې د جګړې ختمولو پیل لپاره مذاکراتو ته لار هواره کړي. دغه په وینا په دې اړه د پاکستاني پوځ دریز ځکه ضروري دی چې ملکی حکومت یې ډېر څه نشي کولی.
تر اصول سے افغان حکومت کے پاکستان سرا جو حکومتوں میں پکچا سنگ سے افغان حکومت ولسواک حکومت ولسواکی پائل کی رامست شو اور دارنگا پاکستان نظام دی ولسواکی پر اساس اور بنسٹ رامست شو ولسواکی پکچا ولسواکی تر چتر لاند پہ ڈپلوماتیکو ارزکتوں باندھے والا ڈپلوماسی پر مخ بونی جی نظامی لارو سخر افغانستان حلار اغنا ممکن ہے
د پاکستان ملکی حکومت چارواکی دا کئی چې دوی یو ترهګری پر ضد جنگیدونکو پوځ یو شاندریز لري د عمان څلور اړخیزه غونډه تر هغې وروسته کیږي چې امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اگست په 28 تاریخ د افغانستان او جنوبی ایشیا لپاره د خپل ستراتیژي د اعلانولو په محل پر پاکستان نیوکه وکړي چې وسلوالو ته خوندي ځایونه ورکړي اسلام آباد دا تورونه رد کړي او وایي د ترهګری په ضد جګړه کې د دوی قربانۍ لپاره غورځول شوې دي
نو بچر گوخت تاسو راپور وړاندې کوو چې د عمان په مسقط کې افغان او چینایي او امریکایي او پاکستانی چارواکي د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي نو دوی له کارپوهانو سره پر دېړه خبرې کړې چې آیا دغه خبرې به کومه نتیجه ورکړي که څنګه مشال لنډو ته او غوږ سي نور موضوعات هم نور خو دلته واښند ما خو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لړیو ته غوږ استوي په پاکستان کې د جمهوریت د ودې او څارنې لپاره کارکوونکي غیر دولتي ادارې وایي د قبایلي سیمو او په ځانګړې توګه یې د خزینه اوټو اچونکو شمیر زیاتېدو یو شمیر لاملونه دي خو دوی وایي کمپاینونه یې پیل کړي چې اوس دغه ووټران د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې برخه واخلي دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د پاکستان انتخاباتي کمیشن پر خپله ویبپاڼه لیکلی وو چې د 2013 کال تر انتخاباتو وروسته په 11 میلیونه خلکو د ووټ اچونکو په شمیر کې یولس میلیونه زیات شوی دی یعنی یولس میلیونه خلکو ووټ خپل درج کړی دی د 2013 کال انتخاباتو وروسته چې پکې تر ټولو زیات 23% قبایلی ووټران دي نور تفصیل لګې دمې وروسته
د آزاد او شفاف انتخاباتو نیټورک په نامه د غیر دولتي ادارې په پیښور کې سیمایز مشر ظهیر خټک وای د قبایلی ووټرانو شمیر زکه زیات شوی چې د پوځي عملیاتو له وجې به کور شو په لکونو قبایلی کډوالو د راشن او نورو مرستو ترلاسه کولو لپاره شناختي کارډونه جوړ کړل او چې څوک شناختي کارډ جوړ کړي نو د هغه ووټ له انتخاباتي کمیشن سره په خپل درج شي نوموړی وایي د پاکستان شناختي کارډونو جوړولو قومي اداره خپل ډیټا یا معلومات د دې هیواد له انتخاباتي کمیشن سره شریکوي
پاټا خو ډیره بیکورډ ایریا ده او مخ کې چې کوم ندل ته زنانو وو خو بالکل ډیر کم خدا اوس په یو وجه ښکاري نه دا چې څنګه د آی ڈی پیز لپاره کمیشن ادي کار ډیر زیات ضروری وو او دغه چې نور چې کوم لکه د بینظیر انکم سپورت پروګرام او د هغه لپاره کمیشن ادي کار ضروری وو نو دا خلکو ډیر زیات کمیشن ادي کار جوړ کړی د هغه نه بعد
خود جنوب ایشیا پارٹنرشپ نامه اداره چې د نورو کارونو ترڅنګ د جمهوریت د ودی لپاره اهم کار کوي په پیښور کې د دې سیمایز مشر سکندر زمان بیا وایي چې د ټولنیزو رسنیو او نړیوالو ادارو د هلو ځلو ترڅنګ نور یو شمیر وجوهات دي چې له وجې په قبایلي سیمو کې د ووټ اچونکو شمیر زیات شوی
تمام مکتبہ فکر خلکو کاغه پارٹی دی کاغه تاسو دا ریډیو دی کاغه زمنګ دا سیول سوسائٹی دا منګه پدې ډېر زو ورکو چې هر کس دې پدې شمیره نه کې راشي او خصوصا قبایلی او پښتانه او بل دا چې دا څومره دغه شو دا شماریات او شو دا یو عملو د سوشل میډیا په وجا
د آزاد او شفاف انتخاباتو نتورک په نامه د غیر دولتي ادارې په پیښور کې سیمایز مشر ظهیر خټک وای دوی د پاکستان الیکشن کمیشن سره په شریکه په قبایلی سیمو کې پر دې کار پیلوي چې ووټ اچونکي او په ځانګړې توګه میرمنې ووټ اچونې ته تشویق کړي د په خبره دا ځکه چې د پاکستان نوی انتخاباتي قانون لمخې په هغه انتخاباتي حلقه به ټاکنې ناقانونه ګرځول کیږي پر کوم چې د ښځو د رای ورکړې شرا د 10% نه کموي
د 10% نه کم ووټ کاست شوی د زنانو نو ال هغه ریزلټ به کوم دی نه نه ولډ وي دا یو فرق دی چې ان شاء الله زموږ د ګورو چې دا روان الیکشن کې به کوم دی هغه زینو لکه د دیر غونډې دا چې پسمنده ایریا د فاټا غونډې چې ال کم از کم یو فرق راشي چې هر یو امیدوار به دا کوشش کوي چې اصل چې زموږ ریزلټ روکاو شي یا زماري زړه چکم نه نل وړ شي.
د جنوب ایشیا پارتنرشپ په نامه د ادارې سیمیز مشر سکندر زمان وای که څه هم د قبایلو پارلماني استازي د اف سی آر قانون له وجې د خپلو سیمو لپاره په قانون سازۍ کې برخه نه شي اخیستی، خو بیا هم د قبایلو لپاره وټ اچول ډېر ارزښت لري. د په خبره ځکه چې دغه استازي په پارلمان کې د دوی مسلې راپورته کوي او د خپلو سیمو لپاره پرمختیایي پروژې او نور حقونه ترلاسه کوي. نوموړی وای د فټا اصلاحاتو خبره اهم په پارلمان کې د قبایلي وګړو په ووټ منتخب شو استازو راپورته کړي، کوم چې د بشپړ جمهوریت پر لور یو مهم ګام دی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل شي دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو، نن به تا دې او ټاک چرتو.
هلته بادشاه خانمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مرته بابا یې څه پخواره زایا خولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال لډو ته وګورئ. اردن کو د ورګزو کمی اسمبلی غړی ډاکټر سید غازی ګلاب جمال وای په سیمه کې د جنگونو او پوځي عملیاتو لقبل یې به کور شو خلکو د خوندي کول لپاره ضروری ده چې هلته د سانتیاو بنیادی ډانچا برابر کړل شي. دا خبره مشال ته تر اوسه په ځانګړي مرکه کړی دا چې تفصیل یې زموږ خبریال طارق ورګزی په دې راپور کې کوي.
د کامی اسمبلی غړی ډاکټر سید غازی ګلاب جمال وای په ټوله سیمه خصوصا په بر او رغزو کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله بنیادی ډانچه سخته متاثره شوې ده او هلته ژوند تیرول یو ګران کار دی. ډاکټر سید غازی ګلاب جمال وای پولیټیکل انتظامی او پوځي چارواکو سره ژمنه کړې وه چې هلته به پرمختیایي کارونه تر خلکو واپسي وروسته شروع شي، خو تر دې دمه هیڅ داسې عمل یې په سترګو نه لیدو.
اوبه نشتا، سکولونه نشتا، هسپتال نشتا، بازار نشتا.
اورګزو ته د بیکورشیو خلکو د ستنېدو لړۍ په 2013 کال کې شروع شوې ده. د سرکاري ریکارډ تر مخه په سیمه کې تر کامیاب پوځي عملیاتو وروسته شاوخوا شپږ زره کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپلو کورونو ته تر اوسه واپس کړې شوې دي، خو له دې سره د کامی اسمبلی غړی اتفاق نه کوي او وایي د اورګزو زیاتره کورنۍ لا هم بیکوره دي. ډاکټر سید غازی ګلاب جمال وایي که حکومت هلته خلک خوندي کولو په لړ کې خپله ذمواري پوره نه کړه نو هیڅکله به د ترهګرۍ خلاف کامیابي ترلاسه نه کړی شي.
څورا پورې عوام لاړ نشي د علاقه نه آبادیږي، نه آبادیده شي، نه ورکه امن راتلی شي، نه ترقی کول شي. دا ملک سکون دی، دا باندې حکومت باندې یا فورسز باندې نه چلیږي، دا عوام چلای.
مشال رډیو چې کله په دې اړه د ورغزو له کنټرول روم سره د ټلیفون له لارې تماس ونیولو نو موږ ته دا اویل شول چې پولیټیکل ایجنټ خالد اقبال وزیر خپل دفتره د سکار لپاره د غلجو په لار وتلی دی. یاد دی چې په 2013 کال کې حکومت په ورغزو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړل چې له وجې تر 30 زرو زیات کورنیو خپلې سیمې پرېښودې او خوندي سیمو ته کډې کړې. طارق ورغزی، مشال رډیو، پېښور.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنجشنبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یکشنبا یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رادیو ته هغه ستوریدونکو لسنیمی بجی شبی دیو شاهین بنری هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له غوډه خبرونه لندیز وو.
سلام شهدا دی وخت مهم خبرونه د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دی هر هغه څوک چې د فاټا اصلاحاتو په نوم احتجاجونه کوي اصلاحات لنجبن کول غواړي پر مقامی سمري ته وینا پوښ نو موړي زیاده کړه. حکومت چې فاټا کې د اصلاحاتو په اړه هر پریکړه کوي لومبه د سیمې د ولس نه پوښتنه وکړي. د تکړه قبایلی خویندو په نوم سازمان په 9 اکتوبر په اسلام آباد کې د احتجاج پر وخت دوی سره د پولیسو د بد چلند غندنه کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې د کورونو چارو وزارت ته د پښتنو مېرمنو نه معافي وغواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر تهمینه جنجوا د شنګای په سازمان کې د افغانستان د تماس ډلې ته ویلي چې د افغانستان د روغې جوړې لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو ته اړتیا ده. په دې غونډه کې چې پرون په ماسکو کې وشوا مشري د روسیې د بارنو چارو مرستیال وزیر ایګور مارګولوب کوله د افغانستان، چین، قازقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او هند استازو برخه واخیسته. د روسیې په خار سوچي کې د پخوانی شوروي اتحاد د هیوادونو یو سرمشریزه غونډه وشوه چې مشري د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین کړی ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر په ترکیه کې د امریکا د سفارتي غړیو په نیول کېدو خپله ژوره فکرمندي ښودلې ده. د اسپین وزیر اعظم ماریانو راخوی وایي د کټالونیا بلتون غوښتونکي مشر کارلس پوش دیمون دی په 15 ورځو کې دننه دننه سپیناوي وکړي چې آیا د سیمې د خپلواکۍ اعلان کړی دی او کنه. او د امریکا د استازو د جرګې استخباراتي کمیټې ویلي دي هغوی به د فیسبوک هغه په زرګونو اشتهارونه خپروي چې په مبینه توګه د تیر کال په انتخاباتو کې روسي جنټانو اخیست.
نو شاین بنری چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نیمه کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي رفت انجام ته غوښ
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې د پنجاب قصور خار یو وخت هسپتال ته تر ځنه رسیدو مړه شوې چې د سپاس پنجاب حکومت د ایمبولنس نظام ښه کولو لپاره فوري ګامونه پورته کړي. ادارې وایي چې تنګو کوڅو ټرافیک له وجې د ایمبولنس غټ ګاډي تر مریضانو نشي رسېدې. نو حکومت له دې وجې د موټر سایکل ایمبولنس سرویس شروع کولو فیصله کړې کوم چې د پنجاب ایمرجنسي سرویس ریسکیو یو یو دوه دوه تر لاندې چلیږي. ادارې زیاتوي چې 900 موټر سایکل به د لاهور په شپږ درجه ضلعو کې چلولی شي کوم کې بچې طبي عملې سره سره طبي سازو سامان وي او لومړی طبي مرستې به ورکوي. ادارې په وینا چې د منصوبې سره به پلرو پرتو سیمو او ښارونو کلو کې دننه خلکو ته په وخت طبي مرستې ورسي او انساني ژوند به بچ کېدی شي. ادارې لیکي چې سندھ حکومت هم د خپل ذمهوارۍ نه نشي لرې کېدی ځکه چې ځینې خیراتي ادارو او مدني ادارو نه علاوه په صوبه کې هیڅ ایمبولنس انتظام نشته چې له وجې ډېر انساني ژوند ضایع کیږي. ادارې وایي چې سندھ غوندې لویه صوبه کې د صحت په اړه داسې لاپرواهي د افسوس وړ خبره ده. حکومت ته به هم د پنجاب په شان ګامونه پورته کول وي او دا شان پوره سنبال شوی ایمبولینس سرویس په پیل کول وي. اداري اخر کې وایي چې د پنجاب په شان موټر سایکل ایمبولینس منصوبه په کراچۍ کې هم شروع کېدی شي خو شرط دا چې ایمبولینس سرویس په سمه توګه استعمال کړی شي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې قومي سملې د انساني سمګلنګ په خصوصي توګه د ښځو او ماشومانو تجارت مخنیوي کولو او ادرولو بل 2019 د نهې پروس قائم کمیټې ته استولې ده. د سمقصد چې انساني سمګلنګ ادرول دي. اداري وایي چې دا وخت په ټومر کې په عمومي توګه د سندھ او پنجاب لړ پرتو سیمو کې داسې د انسانیت دشمنان خواخوږي جوړ شي او غریب خلکو ته د هغوی د ښځو د ماشومانو داسې روښانه مستقبل وښایي او نورو ملکونو ته یې واستوي او خرڅې کړي. ادارې لیکي چې د سرچینو تر مخه پاکستان کې دننه یا ملک نه بهر روزانه سلو نه تر یو نیمو سلو پورې اتو نه تر دېرشو کالو د جنکو تجارت کیږي. همداشان بنگلادیش او وسط ایشیا نا زنانا دلتا راوستل کیږي او پاکستان کې خرڅول کیږي. اداري پوینا چې 2002 کې دا مکروه کاروبار ودرول لپاره حکومت یو اورډیننس نافذ کړی وو، خو حالات تپکتو دا اوس ضروری دا چې دا بل په موثره توګه عمل کې راوستل شي او زر تر زر د قانون حصہ جوړ کړی شي. اداري پوینا چې په دوکا د مریضانو نه ګردې وستل غوندې پیښو رامه کېدو پس مجبور ولس په دوکا بل هیواد ته لیږلو او هلته د بدن اعضا خرڅولو هم نوټس اخیستل به کار دي. اداري اخره کې وایي چې هم دې سره سره حکومت او بشری حقوقو ادارو ته پکار دی چې په داسې قسمه جرمونو کې ککړ خلکو او د مکروه کاروبار په اړه عام ولس ته پوهه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خبری ادارہ بلومبرگ لکھی چې په پاکستان کې په هوټلونو کې د خوراک کولو رواج زیات شوی چې د خلکو د مصروفیاتو زیاتېدو او اقتصادي حالت ښه کېدو نښه ده. بلخوا نېشنل انټرسټ مجله لکھی په افغانستان کې د 1400 کلونو جګړې وروسته اهم امریکا دغه هیواد ته اضافي ځواکونه واستول، خو د جګړې د ختمېدو نښې لا هم په نظر نه راځي. د دواړو مقالو غټې برخې له منور شاورو.
خبری اداره بلومبرگ خپل یو لیکنه کې وایي چې په پاکستان کې په هوټلونو کې د خوراک کولو رواج زیات شوی او داسې ښکاري چې زیاتره ښځې اوس نوکریانې کوي، نو ځکه په کور کې د پخلي وخت نه لري. او له دې څرګندېږي چې د دې هیواد د خلکو مصروفیات زیات شوي او اقتصادي حالت یې وده کړې ده. د پاکستان آبادی له 10 کروڑ اوخته چې د دې لیکنې تر مخه یې په دریو کې دوه برخې خلک له 1.5 کلونو کم عمر دي. په دې ځوانانو کې د زر تیارېدونکي خوراک یا فاسټ فوډ د خوړلو شوق زیات دی. بلومبرگ ته د فاسټ فوډ د هوټلونو یا رستورانتونو یو مالک نعیم انور ویلي، نن سبا خلک وخت نه لري او زر تیارېدونکي او په اسانه خوړونکي خوراک ته ترجیح ورکوي. نوموړي اول یو څو رستورانتونه لرل چې په 10 کلونو کې یې شمېر تر 100 نږدې کیږي. نعیم انور وایي اوس به زیاتره خلک د کور خوراکونه یوازې د رخصتۍ په ورځو یعنی خالی او اتوار خوري او دا به لویه خبره وي. بلخوا نېشنل انټرسټ مجله لیکي په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو د جګړې 14 کلونه وشول، خو لا یې هم خاتمه په نظر نه راځي. په دې موده کې دا دریم امریکایي ولسمشر دی چې وایي دغه هیواد ته په اضافي ځواکونو استولو د دې جنگ خاتمه ممکنه ده. په دې وروستیو کې نور 3000 امریکایي پوځیان هم دغه هیواد ته واستول شو او د امریکا پوځي مشرتابه په دې نظر دی چې د افغان ځواکونو په مرسته به دوی وسلوالو ته ماتې ورکړي. مجله لیکي په نیویارک د 11 ستمبر تر هغه بریدونو وروسته زیاتره خلک د افغانستان د جګړې په حق کې وو، خو اوس چې دا جنگ دومره اوږد شو نو خلک یې لوی بوج ګڼي. مجله د ویتنام جګړې ته په کتو سره لیکي چې د افغانستان د جګړې په حقایقو به هم فلمونه او ډاکومنټریانې جوړې شي او ممکنه ده چې د دې جګړې د اوږدېدو وجوهات په ډاګه کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د یوکرین ولسمشر له اروپای ټولنې وغوښتل چې پر روس خپل فشار ته ادامه ورکړي. پیټرو پوروشنکو دا غوښتنه پرون د فرانس په ستر ښار کې د اروپا د پارلمان له شورا څخه وکړه، چې تفصیل یې زموږ همکار احمد شبر راکوي.
د اوکراین ولسمشر د اروپایي پارلمان له شورا هیله وکړه چې له روسیې سره جوړجاړی ونه کړي، ځکه چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی. پیټرو پوروشنکو زیاته کړه چې اوکراین په دوو جبهو کې په جګړه کې دی. د ده په وینا یوه د پوځي چیرې پر ضد جګړه ده او د خپلې خاورې راګرځول دي، بل لور ته د سختو او پیچلو اصلاحاتو پلي کول دي. روسیې د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه کړه، هلته یې ځواکونه واستول او ټول پوښتنه یې وکړه. دغه ټول پوښتنه د نړۍ لسګونو هیوادونو غیر قانوني بللې ده. روسیا همداراز د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال را په دې خوا د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. له دغو بیلتون غوښتونکو سره د اوکراین د مرکزي حکومت د جګړې په ترڅ کې په تیرو 2 کلونو کې 3000 ډیر کسان وژل شوي دي. پوروشنکو پرون د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د اروپایي پارلمان شورا ته وویل د کریمیا په ټاپو وزمه کې په سیستماتیک ډول د خلکو ځپل دوام لري چې دا سیمه یې د ویرې او طرحې په سیمه بدله کړې ده. د اوکراین د ولسمشر په وینا په اشغال شوي کریمیا کې روسیه د شوروي اتحاد د زمانې په څیر خلک ځپي. پوروشنکو بیا وویل چې په کریمیا کې که څوک له روسیې سره د یو ځای کېدو مخالفت وکړي، هغه نیول کیږي، تعقیبېږي، وهل کیږي، حتی اعدامېږي. لویدیزو هیوادو او د بشری حقوقو ډلو په کریمیا کې د هغو کسانو ځپل غندلې دي چې له روسیې سره د کریمیا له یو ځای کېدو سره مخالفت کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د الهلال احمر پاکستان لخوا د بومند په ځنو سیمو کې وړیا طبي کیمپ لګول شوی چې نن به اهم وي. په اړه تفصیل زموږ خبریال شارواستر زیرا کوي.
د هلال احمر پاکستان لخوا د محمد په لری پرتی سیمه یوسف بابا پړانګار کې وړیا طبي کیمپ لګولې شوی چې د سیمې یو شمیر ولس ورته راتلل او د خپلو بیماریانو علاج یې کاوه. د یوسف بابا په دغه کلیو چې تورتم او تاتری نومېږي یو هم پکې وړوکی یا لوی روغتون نشته. نو د خټو کچه جوړو کوټو نه یې روغتون جوړ کړی او د سیمې ولس په وینا نن د هغوی سیمې ته په اول وار نارینه او زنانه ډاکټران راغلي چې هغوی پرې ډېر خوشاله دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې هغوی خپل مریضان د چارسدی تنګي او شیرپا روغتونونو ته وړي. نو زیاتره وختونه یې مریضان لا په لار کې زیات ناروغان شي ځکه چې سړک بیخي خراب دی او د غرونو لارې سختې دي.
څومره غریبانان خلک چې دي نو د دې ځای نه هغوی بیمار والی او چې تنګي اسپتال ته راسي نو دومره څه دغه هغوی ته دلته نه میلاو شوی چې هغوی په هغه تنګي اسپتال ته خپل بیمار ورسي. پیله خو موږ ته میډیسن ډېر سخت ضرورت دی. زمونږ د علاقې خلک ټول غریبانان دی. په پیسو هغوی اکثر میډیسن اغستلی نشي او چې بیا ضرورت شي نو بیا غریبانان چرته یو نه بل نه سوال کوي خو زه هغه خپل بیمار چې موقع ته ورسي نو هلته علاج کولی نشي.
د هلال احمر پاکستان لخوا د محمد په بیلابیل سیمو کې دغه طبي کیمپ د روانې میاشتې په درېمه نیټه شروع شو ولې تر سبا یا 12 اکتوبر پورې به روان وي.
اوریدونکو تاسو اوریدل چې دغه وړیا یا طبي کیمپ به نن پورې روان وي. نن د اکتوبر د 12 پورې. نن د اکتوبر 12 ده. اوس هم له جمهوری سره سم ورته د وزیر خبرونه مشالونه د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د صوابۍ د تاریخي کلی مانیری د ځینې خدای خدمتګارو د ژوند او مبارزې په اړه معلومات شریکو. خبرونه شاهین بونیری وړاندې کوي.
ستړم شاوریدونکو شاهین بنیری مو د پښتنو په خاورا د عدم تشدد د لوی غورزنګ د نوموړو مبارزینو د ژوند او خدمتونو په اړه په دې خصوصي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په مشالونه کې در سره د صوابۍ د تاریخي کلی مانیری د ځینې خدایي خدمتګارو د ژوند او مبارزې په اړه معلومات شریکو. مانیری د صوابۍ ضلع په لویو کلو کې شپېرل کېږي. تاریخ پوهان وایي چې د دې کلي خلکو د پیر روخان د تحریک نه راواخله تر باچا خان د خدای خدمتګار تحریک پورې د علم، پوهې او ازادۍ په ټولو تحریکونو کې یو لوی او مهم کردار لوبولی دی. د دې کلي په اړه نور معلومات د سیمې د نوموړي سیاسي شخصیت سلیم خان ایډوکیټ ناورو.
دا زمونږ د صوابۍ هیډکوارټر چې پخوانی کنه اوس شاه منصور کې زمونږ د ډیسټریکټ هیډکوارټر راغی کنه. مانیری کلی چې دا صوابۍ زوړ زړه تانا زړه جیل دار در مانیری په خاوره باندې دي. او مانیری کلی چې دا د عمر خیلو د تپید ټولو نه غټ کلی دی. د منډونو یو سب قبیله را کنه. لکه په مانیری کې د باچا خان بابا ډېر زیات پیروکار وو. دا چې ډېر تکړه خلک وو. لکه اچو په صوابۍ کې په ډېرو کلو کې خدا مانیری چونکې صدر مقام د صوابۍ تحصیل په هغه وخت کې کنه او د صوابۍ ضلع صدر مقام د سالار منیر خان داسې سړی وو کنه چې سالار منیر خان او شیرداد بابا د مانیری او سالار منیر خان دا داسې خلک وو چې دا د هغه خپلې زمانې ډېر زورور خلک وو. داسې زورور چې د باچا خان بابا چې څومره ملګري وو په صوابۍ کې نو غریبانانو په کې اکثریت وو کنه. نو د هغې تحفظ چې کوم دی نو دا به سالار منیر خان او شیرداد بابا چې کوم دی نو هغوی باندې به چا څوک راوچتېدل. ځکه چې مسلم لیگ کې خو ټول خانان او ټول ملکانان او شتمن خلک او زورور خلک دا ټول په مسلم لیگ کې کنه. نو په صوابۍ ضلع کې د دغه لیډرشپ تحفظ چې دوی ته چاغد نشي کولی نو دا پکې سالار منیر خان، شیرداد بابا د مانیری او خواجه محمد او شاد محمد د شوی دا داسې زورور کسان چې دوی به د خدایي خدمتګار وو او د دوی نه خلک یېرېدل. نو په خدایي خدمتګار کې کوم لیډرشپ وو کنه
هغه ته چا لاس نشو چولې نه هغه باندې چا زور کولې شو نه پچا زیاتې کولې شو هغه ټول په سر باندې ولاړو.
د سیمې یو بل لیکوال او سیاسي مشر رشید خاطر وایي په دې کلی کې باچا خان کوسه په کوسه ګرځېدلې دی او د خلکو سره د پښتنو د اصلاح خپلواکۍ او پرمختیا خبره کړې ده. نوموړی زیاتوي
خدای خدمتکار تحریک زمونږ د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر مهم مقام لري او څنګه چې خدای خدمتګار تحریک زمونږ په سیمه کې یو مېړنی او ستر مبارزه وه، دغسې په سودو کال پخوا هم په دې سیمه کې روحانیانو دغسې یو لوی غورځنګ چې کوم دی نو چلولی و د مغولو خلاف. نو څنګه چې خدای خدمتګار تحریک یو لوی مبارزه زمونږ د سیمې هم دغسې په سودو کال مخکې د روحانیانو تحریک هم یو لوی مبارزه په دې سیمه کې پاتې شوې ده. باچا خان سوره چې ما معلومات کړي دي، سوره د مشرانو سره مل حسین خبرې مې کړي دي، نو زمنګ سیمې ته زمنګ علاقې ته د صحابه دې کلو ته باچا خان په حول ځل په 1908 کې راغلی، زمنګ کلي ته هم په دغه کال راغلی او دغه اولنۍ دوره د باچا خان چې وه نو هغې د کلو مشرانو سره یا د کلو سپینګورو خلکو سره یا د پښتنو سره په اجرو کې نه دي ناست شوي، نه دي ملاو شوي، بلکې باچا خان چې راغلی دی هغه د کلي د یو عالم دینی عالم پوښتنه کړې ده، د هغې معلومات یې کړي دي، د هغې کور ته تللي دي، د هغې سره جومات ته تللي دي، هغې سره یې د پښتنو د اصلاح یو خبره کړې ده.
سلیم خان وایي باچا خان چې به کله مانیرې ته راتلو نو د کلي د غریبانو خلکو سره به یې ناسته پاسته وه او د هغوی په مرسته به یې د بیدارۍ او خپلواکۍ پیغام د سیمې نورو خلکو ته رسولو. نوموړی وایي د دې کلي سړو او ښځو دواړو د باچا خان د فکر د خورولو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
د باچا خان بابا په هر کلي کې یو ځای به یو ځای ته به راته او بیا به په ټول کلي کې ګرځېده، خو د راتلو ځای به یو د باچا خان بابا نیغبال ته مانیرې ته چې به راته کنه نو هغه به یا سالار منیر خان څخه راتلو، سالار منیر خان د کوزی مانی رہے دلته به راتلو، نجو بابا یو سړی و غریبانانو کې خو ډېر زورور سړی و، یا به هغه څخه راتلو، یا به فردوس خان کاکا څخه راتلو، ډاکټر سلیم چې مخکې کوم وو ایم پی اے او هغه پلار و، دلته به راتلو، بیا به ګرځېده په ټولو خدای خدمتګارو باچا خان بابا هغه دا کار په هر کلي کې مرغوش کې مانی رہے کې زیده کې جلبۍ کې کالو خان کې، بلکې کالو خان کې چې کوم دنو دا ټپه کې ده چې کنه باچا خان بابا ته ویل شو وا او زنانه ولاړې په کوټه باندې او یو زنانه پکې ویلې وه او هغه زنانه کې هغه زمونږ یو فقیر محمد لالا نوم یو سیکرټري وو، ټول عمر د کادو خان د پارټۍ سیکرټري وو، خدای خدمتګار کورنۍ سره تعلق لرلو، هغه زما په مخ کې دا خبره افضل خان لالا ته کړې وه چې دا زما ترور وه پیغله وه په کور باندې واده نه وه، او باچا خان بابا چې 37 کې راغلی وو نو دا ټپه هغه په کوټو ورته زنانه ولاړې باچا خان بابا ته او سړی وم په لارو کې ګرځېده خلک ورسره، نو زما ترور د هغه نه راټپه کړې وه کوټې نه په زنانو کې ناسته وه چې د زلمو نه پوره نه شوه فخر افغانه جینکۍ به د ګټي نه دا ټپه هم د صوابۍ د کادو خان کلي وه.
د مانیرې کلی په خدایي خدمتګارو کې یو نوم د رسالدار ثابت خان دی چې د باچا خان په وړومبنو ملګرو کې شمیرل کیږي. رسالدار ثابت خان د انګریزانو په پوسټ کې پاتې شوی و، خو چې کله د باچا خان ملګری شو نو انګریز سرکار یې ټول مراعات وتړل او بیا وخت په وخت د خپلې نظریې له کبله د جیل د تورو تمبو شاته هم پاتې شوی دی. د رسالدار ثابت خان په اړه د رشید خاطر ناورو
جنوري په 15 نیټه 1908 کې زمنګ کلی تراغه باغ زمانہ کې کوم دی زمنګ د کلی یو سړی او ډیر مشهور سړی او رسالدار ثابت خان چې هغه د انډین برټش آرمی نه وسو فارغ شه او هغه په کلی کې یو ډیر خپل عظیم شان دی را جوړ کړی و، دا هغه د خیال چیرې یو پوجي افسرم کلی تر عالم ما سره بلوی لوی افسران راځي، لوی لوی خلک پر راځي، دا غي د سمبالغ د پاره، دا غي د ملمستیا د پاره یو ډیر خپل ډیر جوړ کړی و، په دغه زمانہ کې په دغه کې کې ساده ټول ناول یو خپل ودانه و. باچا خان چې کدي تر ادب نشو او وی قتل په کلی کې یو خپل ودانه ولاړه نوی نوزي جوړه د پیرنګیانو د آبادۍ په فرض باندې جوړه ده. هغه هغه اجرې ته راتله، مشرانو به خبره کوله چې باچا خان دلته راغی، جارو یې راواغسته، غولی جارو کوو، بیا تپوس کوو چې دا دیره د چا ده، چا ورته حاله وال ووی. رسالدار بابا چې کم دنو هغه خپل پټي ته تللی وو، بیا د کلي نه څوک ورپسې لاړ. رسالدار بابا چې کم دنو راغی، باچا خان سره ملاو شو، هغې سره کېناسته، دوا یې خیر یې وکړه. د چمګاوند چې کوم خلک وو هغوی راغله، باچا خان سره ملاو شو. باچا خان ورسره دوه خبرې وکړې، د آزادۍ خبره یې وکړه، د ملي بیدارۍ خبره یې وکړه. ټولو خلکو ورسره چې کم دنو لاس پورته کړ، د باچا خان ملګری شو. چې کله پیرنګیانو ته پته ولګېده چې رسالدار ثابت خان په اجره کې ځایي خدمتګارو د خیر دوا کړې ده، د پیرنګیانو خلاف د آزادۍ د مبارزې خبره کړې ده، نو په لږو ورځو کې بیا رسالدار ثابت خان بابا ته پته ولګېده چې هغې ته انډین برټش آرمی څومره مراعات ورکړو. هغه هر څه ته نه بیرته واغست، فقیر کېناست، یو پیسو سره پاتې نشوه.
د کلی په خدای خدمتګارو کې یو بل مهم نوم د سالار منیر خان دی، چې د باچا خان کلک ملګری وو او وخت په وخت به د باچا خان ملمستیا هم کوله. د هغې په اړه نور معلومات رشید خاطر راکړي.
بیا په دغه مبارزه کې چې کوم خلک مخکې لاړ زمونږ د محلې نه، زمونږ د چم نه، نو په دې کې سالار منیر خان ډېر لوی نوم وکړ په خدای خدمتګار تحریک کې. ډېر جیلونه یې تیر کړو، ډېر تاوانونه یې وکړو، او په آخري ځل چې هغې د جیل نه راتله، مونږ واړه هلکانو، بارانونه شیو، مونږ چې کوم دنو خوړ ته بتلو، د خوړ نه باشه ګراړې هم په دکه اجره کې کټونه سم شیو، خلک ځای په ځای چې کوم دی یو ځای بل ځای نه خلک راغلی وو، خلکو انتظار کوو چې ګاډې به راشي. سالار سے کڑمبی دل چکم دے نو منگ اولی دو تیرے جیل نہ راگے، کھولے برابر انسانو، سپن سپن بریت دغا دو مارکین خڑی جانے دے چولی بے شاندار کھولی شخصیتو. او بیا دا غینا پر چکم دے نو سالار سے دو زمنگ پا یادو کی جیل تنے تلے، یا پکلی کی ہو پکلی کی بناس پاسو سیاست پہ کہو اکثر باچا خان باغ سر رات باچا خان رمبئی مل مکتیا بچ کم دے سالار منیر خان پر ہوا. سالار منیر خان دے ہندوستان پٹیرو جیلوں کے پاتے شیوے دے، بیا دا ہندوستان دا ویش نہ پس دا پاکستان پٹیرو جیلوں کے پاتے شیوے دے. او پاخیری دل چے زمان یاد شیداز تو دنیل سوا آتش پیتم تیخا دا چے غی دا جیل نراز او بیا با کلی کی اسے دل.
سلیم خان وایي کله چې مونږ د دغه سیمې د خدای خدمتګارو ذکر کوو، نو مونږ د حضرت الله کاکا نوم نشو هیرولې. دا هغه سړی وو چې د سوابې په بازار کې انګریز گورنر جارج کنینګم ایثار کړ او د هغه نه غوښتنه وکړه چې پښتنو ته خپلواکي ورکړي. سلیم خان وایي
او کنینګم راغلی زمنګ سوابای تا جارج کنینګم، جارج کنینګم د سوابای تاړې د لاندې چې کوم دینو ډاک بنگلا را ډاک بنگلا هغه ډاک بنگلا کې داغش پوا. نو حضرت الله بابا په سوابای کې بازار کې او ټانګه کې ناس او سپوتو کې کنینګم راغلی. ز ټول زمنګ سوابای خانان ملکانان دا په قطار کې ولاو او خبره راکې چې هغه په اس باندې دغه نه راووتې ده ډاک بنگلې نه، پولیس او سپیسی لانجې ورته راوي. نو دا حضرت الله بابا کې زره له کوټه غو نه سره وو، زه بیا صدر وم چې هغه ژوند دیو او ما د باچا خان بابا یو جلسې صدارت هم پاګه کړو راوسته مې ډیر په مصیبت کې راوسته هم هر ځله د عزت ور کوم چې کوم کوم د باچا خان بابا د جلسې نو ما هغه راوسته هغه دا کړو چې هغه ټانګې نه خوش او په کتارونو کې لاړ او نیم د کنینګم د اس و عملونې ونیسل راځي او ورته یې ته غاصب یې او د زرګونو مې لرن راغلی ته زموږ په ملک قبضه کړې زموږ ملک ځا هغه ونیس او پولیس والا ډېر زیات وو بیا ریپور ته بوته و اته میاشتې پا ریپور کې هغه کېبو بیا ډېر ځله جیل ته تللی چې کله به جیل ته خدای خدمتګار ته نه وته کول حضرت الله باندې مشهور کول په وګونو کولو بچان بابا داسې خلکو له دومره زړه ورکړی و داسې ټرین کړي و کنه چې دې ویل چې دا انګریز چې دین دا غاصب دی دا راغلی د دې خاورې زموږ مالکان هغه په ذهن کې دا چې دا حضرت الله بابا نه په معنی کې یو کنال پټي او نه ته خپل کور خو هغه خپل وطن ته بیا خپل خاوره وي خپل دغدان بچان بابا کمال وکړي.
رشید خان د نجیب الله خان یا نجو بابا په اړه وایي چې هغه ډېر جیلونه تیر کړی وو خو د ژوند تر اخري سلګو د عدم تشدد د فلسفې او خپل قام د خپلواکۍ د غوښتنې نه لاس په سر شوی نه وو. نوموړی زیاتوي چې نجو بابا د هندوستان د ویش نه وړاندې او وروستو په دواړو دورونو کې د قید و بند سختې ګاللې دي.
نجو بابا او نجیب الله خان نوم یې په نجو بابا مشهور وو. دا زمنګ د کلی په غریب خلکو کې وو. ډیر یادونه کړی د باچا خان په کتاب کې هغه ټول عمر د باچا خان سره په جیلونو کې تیر کړو او بیا په جیل کې وجل شو په زهر وجل شو او د جیل نه چې ګمدنو مړ دا لاش راوړی شو دغه چې ګمدنو اتلس نلس خدای خدمتګار د پاکستان په حکومت کې د هندوستان د ویش نه پس دا خلق پی جیلونو کے پزہر ہوئے جلی شیو دو سپکی مرشو سپکی چکم دینو خوید بند کا بچ کر اب پتگا کی دینو نجو بابا ہوگی.
سلیم خان ایڈوکیٹ وای چې د پښتنو په خاور او مومنه او په ثوابه کې په خاص توګه کسبګرو خلکو د باچا خان مرسته کوله ځکه چې باچا خان هغوی له ډېر عزت ورکو او هغوی د سیمې د اقتصادي پرمختیا لپاره ډېر مهم ګڼل.
د باچا خان بابا ټول فورس شو کنه او ثواب ضلع کې هغه کسبګر خلک او یا واړه مالکان هغه پښتانه چې پخپله به یوې کول او پخپله به په پټو کې کار کوو د دغه خلکو سره واضح اکثریت باچا خان بابا سره او هغه شاین یو کار دا کړو باچا خان بابا چې هغه دا کوم کسبګر خلک شو کنه د هر کلی سیکرټری شو نو دا اکثر کسبګر وو اوس په پورې ماته یاد دي بابا اکثریت مالکانو او بابا کار عزت بیٹا کی بابا چاہ خان تو زنانا دیر خلق جاتی تو بادشاہ خان بابا بے کور بلا اگر زنانا
حغلی رشید خاطر بیا وایي چې د سیمه کسبګرو خلکو د باچا خان مرسته ځکه کوله چې هغه وړمبې د برتانوي راج نه خپلواکي غوښته او بیا یې د خانانو او ملکانانو نه هم دغه وجه وه چې د باچا خان په تحریک کې ډېر مشران کسبګرو
پښتانه خلک چې وو هغه صرف د تیرنګي غلامانو کسبګر خلق د پیرنګي هم غلامانو او پکلو کې چې پیرنګیانو کوم د ملکانه سیستم جوړ کړو دای داغي هم غلامانو زما پلار پخپلا زمانی کا پخپلا هغه به د ملکانو درځي به کسب کو مزدوری به کولې د شپې به وار وار نوبتي سوکای کولې د ملکانو کورونو ته باچا خان چې دا زاده خبر او کړه پښتنو سره یو لاس اوچت کو کسبګر خلکو باچا خان سره دواړه لاس او چت کړو ځکه چې هغه ته ډېر تکلیف وو په هر کلي کې دا سیستم وو یو ملکي سیستم جوړ کړو پیرنګیانو که کم یو کسبګر سړی لوار ترکان چمیار جولا کلال دم هغه به چې کم دی نه سوکی له لا نړو سار به چې کم دی نو ملک هغه راوغوښتو هغه چې کم پړی وو د ګیډای د تړلو هغه به ول په چاقو کټ کو لنډ دی کو ویتاله ما سزا درکړه زبر چې کم دن اوس لږ غنم جوار راړې دا قسم سزاګانې وي ناروا سلوک پکې د دې کسبګرو سره هم دې ملکانانو دې پیرنګیانو چې کم سیستم جوړ کړو دا خلک ډېر زیات پوزې راوسته باچا خان چې دا خبره وکړه چې زه پښتانه آزادوم دا کسبګر را پاسې دی چې که څوک د سره یي او کدی موږ ستا ملګری یو ګوجې سپکې پټو هغه په خاره خبره نشو کولې ډیرښت کسبګر خلک هغه د باچا خان ملګری وو او چې کله لومبې حکومت جوړ شو ډاکټر خان صاحب د ټولو ناول ډاکټر خان صاحب دغه نوبتي څوکیداری چې وا د ختم کړه
او دغه چې مذاب او ملکی سیستم یې کم دن او کمزورې کو دغه کسبګرو خلکو ته ازادي ورکړه.
اوریدونکو دغه واز مونږ د نن خبرونه بل ونه بعد د عدم تشدد د مبارزینو په اړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
دا مشال ریڈیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا اتمی نٹا دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
ہارون باچا ہنری گڑے
پا اتمی نٹا دا پاسا سلورو بجو